مزار شریف کې ورسره لاغه چې د دې ولایت پوخانی والی عطا محمد نور د نوې امنیتي قمندان د ټاکل کېدو سره مخالفت وکړ. په دغه ولایت په ځنګل توګه په مرکز مزار شریف کې امنیتي وضعیت ترنګلې ده او ورسره د خطر ریپورتونه هم ورکړل شوې دي. بل خواته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ د نوې امنیتي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان لزن پرته عمل شي. دا موري چې د ولسمشرۍ مانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي ریپورت په اړه په عکس العمل کې وایي چې کومو بشري سرغړاوي ته په دې ریپورت کې اشاره شوې په ډېرو برخو کې جدي اقدامات شوي. دوستانو ستړي مشي زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري په دې خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو. خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په مزار شریف کې د نخټو پترس کې د کورنوي چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو 25 تنه غیر مسؤول وسلوال نیولې دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرول وسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي او د پاکستان او هند چارواکي هندي سیکانو ته د بی ویزي تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل له مزار شریف څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې په دې شهر کې ډزې روانې دي. له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبريال وایي چې د بلخ د لریکرل شوی امنیت قمندان جنرال اکرم سامي د پلویانو او د پولیسو د 828 او 828 یا قطعه د ځواکونو ترمنځ خطر پیل شوی دی. د کورنوي چارو وزارت یو ویندوی نصرت رحیمی څو شیبې مخکې ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو 25 غیر مسؤول وسلوال نیولی او نوی امنیت قمندان قمندانۍ ته رسیدلی دی.
تعداد 25 نفر از افراد مطلع غیر مسئول ما دستگیر میکنیم. فعلا نیروی امنیتی ما داخل قمندانی است. همراه قمندان
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا نښتې ولې پیل شوې دي. په مزار شریف کې وروسته له دې وضعیت کړکېچن شو چې پخوانی والی عطا محمد نور د نوي امنیت قمندان له ټاکلو سره مخالفت وکړ او دوکاندارانو ته یې وویل چې دوکانونه او مارکیټونه بند کړي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ نوی امنیت قمندان جنرال عبدالرقیب مبارز به نن رسمن معرفي شي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرول وسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د غزنی د ولایتي چارواکو په وینا د چهارشنبه په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د ګیرول وسوالۍ پر ساقي خېلو کلی درې هوایي بریدونه وکړل چې په لړ کې د حقانی اول قاعده شبکې یو دیرشغړي ووشل شول. خود ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران وایي په دې برید کې احتمالا د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی دی. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوري نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې 9 ځان وژونکي هم وژل شوی دي.
کورنۍ او بهرنۍ هوایي ځواکونو لخوا د وسلوالي او مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند او د حقانی شبکې مهم غړي هم پکې دي دا پنه شوه چې په ترڅ کې یو دشتنه وژل شوې دي. د غدرې اراده موټر لمنځه تللی دي او په دغو کسانو کې نه تنه ځانمرګ بریدګر و چې لوسکټونو سره یو ځای ډېر آمده شوی دي ترورستي بریدونو لپاره.
د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې سیمه کې کومه حمله نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشرود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدره موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدره موادو د فابریکې وسایل او یو اندازه وسلې له منځه وړي دي. په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې آیا له محبس څخه څو خوشي شوي او که نه دي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د ملي امنیت د ریاست د ادعا په باب څه نه دي ویلي. د خبرونه لازادي راډیو اوري. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بی ویزي تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار وویل د دواړو خواو ترمنځ د اتاري په سرحدي شارګي کې خبري وروسته لدی پیل شوې چې پاکستانی پلاوی د هند خواته واوخت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل چې د پاکستانی پلاوی مشري کوي خبريالانو ته وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ د پولي پرانستلو هدف په دوستۍ د دشمنۍ بدلول دي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې شاملی شي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشتې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د پیښې د دواړو اتمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. چین پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په تور لیست کې د مسعود اظهر د شاملولو مخه ونیوله. بریتانیا، فرانسې او متحدو ایالتونو غوښتنه کړې وه چې اظهر دې په تور لیست کې شامل شي چې شتمنۍ کنګل، پر سفر او هم د وسلو پر پلورلو یې بندیز ولګول شي. او اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې یولس لږ و. دا کمیسیون په عین حال کې وایي چې بیا هم د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تر ټولو زیات ثبت شوي پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق د هیوادونو اتباول. د اروپایي کمیسیون په وینا په 2013 میلادي کال کې 15,000 د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه، حال دا چې په 2018 میلادي کال کې 6,450,000 د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. مزار شریف ته بلاړ شو. اول ته به له خپل خبریال نه د دغه ښار تازه امنیتي وضعیت په اړه معلومات واخلو، ځکه چې دغلته د نوي امنیي قمندان د ټاکل کېدو وروسته د پخواني والي عطا محمد نور د پلویانو او همدارنګه د پخواني امنیي قمندان د پلویانو له مخالفت سره په ښار کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. بل خواته به دا هم واورئ چې په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د نوي امنیي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان له ځنډ پرته عملي او اجرا شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په اړه عکس العمل ښودلی چې پکې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شتو ستونزو او سرغړاویو ته ګوته نیولې ده. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مه باسئ. لکه په خبرونو کې مو هم چې واورېدل، بلخ ته د ولسمشر لخوا د نوي امنیي قمندان استول کېدل دغلته د پخواني والي عطا محمد نور او د پخواني امنیي قمندان د مخالفت سره مخ شوي دي. ویل کېږي چې نن د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنیي قمندان په غوښتنه د مزار شریف د ښار مارکیټونه او بازارونه تړلي وو. او په وروستیو کې مو داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې په ښار کې د نښتو او ډزو پیخیام رامنسته شوی. هم دا اوس را سره لمزار شریف نه د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيب زيه په تماس کړي. حبيب زيه سبا خبرونه تستړي مشي لتاب او راول خورا درته وای شي د دې نخټو پاړه کوم ریپورتونه ورکړل شوی دا څومره دقیق دي او په کوم ځای نو کې نخټې روان دي او د قضيه دواړه لوري څه وای؟
سلام نن تاسو ته د دونکو ته د کاند د وسته کې چې جګړه د بلخ د پخوانی امنیه قمندان محمد اکرم سمی چې د خاغری عطا محمد نور د جمعیت ګوند اجرایه مشر او د بلخ پخوانی والی و دغه له ملاتړ څخه برخمن دی او همدارنګه د بلخ د نوي امنیه قمندان چې ملاتړ یې د بلخ کې ځانګړي پولیسو قطعات وتلتیمه قطع ده. دلته نښته پیل شوې ده چې اوس هم خال خال د درنو وسلو غږ اورېدل کېږي. کابل څخه مخکې پورې هم جګړه ډېره په شدت روان وه او له همدې امله چې موږ چارواکو سره خبرې درلودې په بلخ ولایت کې دوی ویل چې جګړه ډېر شدت لري او لا هم د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه. خو په تازګۍ سره د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دغې مخېټې کتراس کې غیر مسوول وسله وال چې دوی په شخصي جامو کې سیمې ته وسلو ته ورغلي وو د پولیس لخوا نیول شوي دي او د بلخ نوی امنیه قمندان هم د امنیه قمندانۍ ساختمان ته ورغلی دی او نن به هرو مرو معرفي کېږي. د بلخ پخواني والي ښاغلی عطا محمد نور هم په یوه پیام کې له خلکو غوښتي چې دوی دا مسله د مرکزي دولت خاصتا د ولسمشرۍ ماڼۍ یوه توقیه بللې او ویلي چې د خپل حیثیت او وقار ساتلو لپاره د دغه پوراندې دریځ اختیار کړي او ودرېږي. د بخ د ولایتي شورا مشر ارسل حدید هم څو شېبې وړاندې په بل خولت کې خبري نه صدرلو، د هغه دواړه زوري فرامش سره وغوښتل او ویل چې دواړه زوري باید له خویشتنداري څخه کار واخلي، ځکه بل خولت د نوروز مراسمو په درشل کې دی او په دې ولایت کې له مختلفو ولایتونو څخه له بهر څخه زرګونه کسان میلمانه راغلي دي چې باید د دې ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن نه شي، امنیتي وضعیت باید ښه شي. تشن د دوالو نور ترمنځ سلطان کړی دوام لري او له هم دقیقه نه ده چې د بلخ امنی نوی قمندان به نن او یا هم سبا معرفي شي کنه، ځکه جګړه د دوالو نور ترمنځ اوس هم دوام لري او د درنو وسلو غږ خلخل څنګه وګورئ شي.
ډیر زیاته مننه حبیزه صاحب، موږ به بیا ملته سره پر روانو خبرونو کې په تماس کې اوسو او دا چې په بلخ کې نوی څه بدلون راځي په دې اړه به ستاسو نام تازه معلومات اخلو. مننه در څخه کوه. خو په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ د نوي امنیتي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان له ځنډ پرته اجرا شي. د دې وزارت امنیتي مرستیال سید خوشحال سادات پر خپل ټویټر لیکلي چې په بلخ کې وضعیت په کنټرول کې دی او ډېر زر به دغه ولایت ته نور ځواکونه هم ورسیږي. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ویلي چې د بلخ د امنیتي قمندان لری کول د مزار شریف پر ضد یو توطیه ده. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ پخوانی امنیت قمندان د غبلت د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی او نوی امنیت قمندان بنن پنځ شنبه معرفي سي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال سید خوشحال سادات په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوی امنیت قمندان عبدالرقیب مبارز د ځانګړو ځواکونو په ملتیا د غبلت رسیدلی او معرفي بسي. ښاغلي سادات ویلي دي چې په بلخ کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې ده او د نوی امنیت قمندان د معرفي کېدو په اړه به د مشر فرمان له خند او ځن پرته اجرا سي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال اسف صدیقی وایي چې د یو امنیتي مسول د تغییر او بدلون لپاره باید کلکې چې رامنځته نسی.
د خپل د شخصي منافع لپاره یو د بل په مقابل کې د خپل ولس نه منفي استفاده کوي، د خپل د ګټو لپاره تغییر او تبديل په نظام کې په حکومت کې یو اصل ده. یو قماندان، یو صاحب منصب، یو عسكر باید چیرته اوسي او چیرته ونه اوسي، نه دا چې موږ د خپل شخصي منافع لپاره ولس او خپل خلک استعمال کو، دا به ټول په خدمت.
تازه د بلخ د پخوانی امنیه قمندان اکرام سامي پرځای عبدالرقیب مبارز په دنده ګمارل سوی او ټاکل سوی و چې نن پنځشنبه په رسمي توګه معرفي سي. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د بلخ لنوي امنیه قمندان سره مخالفت کړی او په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا د مزار شریف د خلکو په ضد یو توطیه ده. خغلی نور تیر ورځې به غونډه ته ویل دي چې دغه تغیرات او مقررې به د ستونزو زیږنده او د حکومت په وړاندې د جګړې لامل سي. د بلخ په خوانی والی اعلامیه هم خبره کړي او په هغه کې د مزار شریف لوسیدونکو غوښتي چې د پنځشنبه په ورځ د دندو تنځي او په خار کې دي خپل دوکانونه او مارکیټونه هم وتړي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې تصویرونو کې ښکاري چې په خار کې امنیتي ځواکونه زیات شوي، کم دوکانونه خلاص او وسلوال په ملکی جامو کې په خار کې تګ راتګ کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی که څه هم د امنیتي مسولینو تبدیلي یو عادي امر بولي، خو ټینګار کوي چې دغه کار د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي. هغه وایي تغییر او تبدیل یو قانوني اصل دی او هر څوک له یو ځایه بل ځای ته تبدیلیږي. څوک باید په دې برخه کې ټینګار ونه کړي. هر څوک چې ښه کار کوي باید په دنده وګمارل سي او د مزار شریف اړه هم همداسې ده. خو دا چې اوس د جمهور ریاست کاندیدان مشخص شوي، تغیرات او تبدیل هم باید کمی سي، ځکه ټول یې په تشویش کې اچولي. تیر کال عطا محمد نور هم د خپل استعفا په اړه د ولسمشر په وړاندې مخالفت کړی او هغه یې هم د ځان په وړاندې توطیه بللې وه. د عطا محمد نور مخالفت شاوخوا درې میاشتې دوام پیدا کړ او بالاخره د مرکزي حکومت د مذاکراتو په پایله کې له دندې لرې سو او اسحاق راګوزر د والی او اکرام سامي د امنیت قمندان په توګه دندې پیل کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
همدا اوس د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ شمیر کسان چې یو شمیر ماشومان دي د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي دي او د دوی سره په پټو ځایونو کې ساتل کیږي.
د کابل یو شمیر خاریان په دې خار کې د جنایز جرمونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی د اندېښنې وروسته له هغې شریکوي چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ دغه خار په 500 فامیلي سیمه کې شپږ کلنه ماساله اختطاف وروسته په بېرحمۍ ووژل شوه. که څه هم امنیتي ځواکونو د دې پیښې دوه تنه عاملین له پیښې یوه ورځ وروسته ونیول، خو خلک وایي د داسې پیښو د عاملینو تر نیولو مهمه دا ده چې د داسې پیښو مخه ونیول شي او اگر سره پیښې نه شي. دوی همدارنګه د ماسا د وژونکو ډاګیز اعدام غواړي. اکرام الله اکرام له کابله تفصیل لري.
د وژل شوي اباسین د مور د زړه داغله نو روغ شوی چې په کابل ښار کې د شپږ کلنې محسا د مور زړه سوری شو. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې شپږ کلنه محسا اختطاف شو او یوه ورځ وروسته جسد وموندل شو. دغه پیښې او په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تنه خاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل دومره ویریدلی چې آن نه غواړي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
منګه خپل هم ویریږو په دې باندې، هر څوک په دې ویریږو. خپل ماشوم د مکتب نه ستنې، دکاندار زوی د دوکانداري نه ستنې، دې په خاطر چې ما زوی سبا دغسې اختتام نیسي او د مرګ وسیله ونه ګرځي.
خاني نگران کننده است. اگر به این شکل جریان ادامه پیدا بکنه، شاید که مردم آماده نباشن حتی طفلشان به مکتب بفرستن، به خاطر میترسن که اولاد ما فردا اینمی را به دست بانده های خطرناک میفته. سرنوشتش مثل دختره که معصومی که دیروز به دست گروه های اختطافی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه، این یک نگرانی جدی برای ماست.
دا اندېښنې وروسته له هغې راپورته کېږي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د 500 فامیلي سیمې نه شپږ کلنه محسا اختطاف شو او یوه ورځ وروسته جسد د پولیسو لاسته ورغی چې په بېرحمۍ سره وژل شوی وه. کابل ښاریان وایي اداري فساد، د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت، بیروزګاري او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلی دي. دوی له حکومت غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک کړی شي چې دې برخې کې له لاسه تللی باور بیرته په لاس راوړل شي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي. یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک یې غوسه کړي، بلکې انسان تښتونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدله شوې او ګڼې وړې او لویې جنایتکارې ډلې پکې ښکېلې دي. مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لوی ستونزه دا ده چې په تښتونه کې ښکېل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري.
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچینو پورې د پوره ډلو لاس دی. داسې ډېر داسې اسناد شته دی چې دغسې اختطافونه کله شوي دي، د دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه رابرسېره شوي دي. البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې به نه وي، لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي چې هغه هم د حکومت په تاوانی هم د ولس په تاوانی.
خاغلی زیرمل له حکومت غواړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړی وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور ادا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان دا نه تاییدوي چې سړي تښتونکي دي له حکومتي کړیو سره لاس ولري. د انسان تښتونې پیښې جدي بولي، خو ډاډ ورکوي چې د مخنیوي لپاره پولیس هلې ځلې کوي. بصیر مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپږ کلنې محسا دوه تنه نیول شوي قاتلان به ډېر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته وپېژندل شي.
انشاءالله چې دلته پلانونه شته، کار جریان لري. دلته پښه منګي هم غږ شته د کابل امنیتي ټیم، لکه څرنګه چې د دې قاتلین یا دې مظنونین ونو په څلورویشت ساعتو کې هر څوک یې په هر څه تیي هغوی ګرفتاری او قانون منګولو ته سپاري.
ښاغلي مجاهد وویل عدلي او قضایي ادارې باید هغو کسانو ته د سزا په ورکولو کې جدي اوسي چې امنیتي ځواکونه یې د داسې جرمونو په تړاو نیسي او باید چې د قانون سره سمه سزا وویني. نوموړي همداشان په دې برخه کې له امنیتي ادارو سره د عامو افغانانو مرسته هم ډېره مهمه وبلله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړي. ولسمشر ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي رپورټ په عکس العمل کې ویلي کوم مسایلو ته چې په دې رپورټ کې اشاره شوې په ډېرو برخو کې اقدام شوی او یو شمېر لاسته راوړنې هم موجود دي. خو د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي دا ردوي چې ګوندي امنیتي ځواکونه دي له محاکمې پرته په وژنو کې ښکېل وي. په دې اړه اجمل تورمان تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشری مړ اداره د ویچې ګوندی امنیتی ځواکونو د بے محاکمه خلک وشلی وی. د ولسمشری مړ امرسیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځم په پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په خبرګون ازادي رادیو ته وویل قانون دوی ته اجازه نه ورکړي او د قانون خلاف عمل نشي کولای.
امنیتی
دی وی په هیڅ وجه زموږ د امنیتی ځواکونو ټوله هڅه دا ده چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. زموږ پولیسو په وار وار د خلکو د ژغورنې په خاطر انتحار کوونکو ته غېږ ورکړي. زموږ امنیتی ځواکونو ته قانون اجازه نه ده ورکړي او دوی د اصولو خلاف عمل نه کوي. خاغلی مرتضوی دغه شان وویل چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف پرون هم د ولسمشر په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عملیاتو پر مهال په دقت او د ملکیانو په ننه ښه کولو ټینګار وشو. نوموړی وایي چې د قاضیانو د کمښت د ستونزو په برخه کې هم اقدام شوی او هڅه دا ده چې په ټولو سیمو کې عدلي او قضایي ادارې فعالې او خلکو ته په اړوندو چارو کې خدمتونه وړاندې شي. خاغلی مرتضوی د بیان د ازادۍ په وړاندې د ستونزو په اړه د دغه راپور په غبرګون دغه شان وویل چې په دې برخه کې برعکس لاسته راوړل موجود دی او په خبره دا موضوع د بی پولی خبري اعلانو په کلنوي راپورونو کې جوته ده. دا څرګندونه وروسته له هغه کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې چې تیر شپه خبر شو راغلی چې تیر میلادي کال حکومتي ځواکونو هم طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ملکیانو بریدونه او هدفي وژنې ترسره کړې دي. په دې کلنوي راپور کې د بشري حقوقو په برخه کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وژل دي. په قضایي برخه کې ویل شوی دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې د عمله په ډیرو مواردو کې خلک دودیزی قضا ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه کلنی راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر افغان حکومت د انتقاد شوی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي کولو لپاره پر خبري اعلانو فشار راوستی. په راپور کې یو شمېر نور ستونزو او موضوعاتو ته هم اشاره شوی او بیلابیلو برخو کې د حکومت وسلوال مخالفین هم ګرم ګڼل شوي، خو په دې اړه تر اوسه مخالفینو کوم پرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا په ډېرې او موضوعاتو اند امنیتی ځواکونو لخوا بې محاکمې د خلکو د وژنې په برخه کې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره هم غږېدې. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی
ډېر عمومیت نلري، اما داسې قضایا شته په ځینو مواردو کې چې د نظامیت کله شپنی عملیات ترسره کوي اولته مثلا کسان د کور نه راباسي بیا وژني. دا خپل هغه وژنه ده چې پرته له محکمې ترسره کیږي او دا موږ ته د اندېښنې وړ ده.
ښاغلی صدیقی د ملکي تلفاتو او قاضیانو د کمښت د ستونزو په برخه کې هم له دغه راپور سره سر خوروي، خو د بیان د ازادۍ پر وړاندې د ستونزو په برخه کې وایي چې دا د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده، باید خوندي پاتې شي. ښاغلی صدیقی بیا په دې برخه کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی لویه ستونزه ګڼي.
دوستانو زموږ غږ لا زده یې راډیو نه اوري. زما بل همکار اکرام الله اکرام پر همدې موضوع باندې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده او له هغه په پایل کې پوښتلی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وروستی رپورت څنګه ارزوي. دا دوی پر ارتباط لري
چې دوی دا کوم ځای د منابع د اطلاعاتو د کوم ځای دی لاسته راوړي، که دا موثق وي او رښتیا هم دا کوم ادعا چې دوی کوي دا باید اوس څارنوالۍ د موږ جدي اقدامات وکړي او دا وڅېړي که واقعیت ولري. دا خو موږ یو ډیموکراتیک نظام یاستو او د اساسي قانون پر بنا موږ مکلف یاستو چې هغه ارزښتونه او معیارونه د بشر حقونه دا ټول باید موږ مراعات کړو او کني مراتبونو دا خپل یو پختنمې سره وړي او دا د منلو وړ نه ده، مخصوصا د دولت لخوا چې د خلکو حقوق ته پکو لاندې کیږي. مګر اکثرا دغه ادعاګانې په غلطو اطلاعاتو ولاړې دي چې هغه هم باید سپینې شي او څرنګوالی دا باید سپینه کړي
دا دوباره جواب رنجبر سے پدی راپور کی دا قضا مسئلے ته اشاره شوی دا ویلی دی چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر پټوله کې کم دی، په ځنګړي ډول د خزینه قاضیانو د کمبود مسئلے دا شوی او په راپور کې دې ته اشاره شوی دی چې ډیر خزی د دود او دستور لپاره وسنۍ محاکمو ته پدی خاطر نه دی چلته پکې نارینه ناست، یعنی خزی پکې نشته. دغه مسله واقعا د افغانستان په محاکمو کې دا ستونزه موجوده ده، مسومره جدي بل کېدل شي.
نو په محاکمو کې خو موږ د نارینه او ستونزه هم ستنه نه دي خزو. دا خو لامل یې هم دغه جنگ ده نامنی ده بیامنیتی ده چه قاضیان زر نخل کهی چه ولایت تلارسی ولسوالی تلارسی ترنوالان حتا کم بود دی مگه کم بود لرو در طول پایل ده ده جنگ ده او بل بل خوا کدا ادعا کی گی ده مگه ده امریکایی ملگر لخوا خودی پر میلیاردونو حتا ادعا کولیشن پر دقیقه تلس کلونو که میلیاردونو دالاری پر ظرفیت جورونی که مصرف کرل خدا باید همغږی مې سترغلی و دا باید کنټرول شوی و چې دغه خلا لمنځه تللی و او که دغه وسته خلا موجود دي په دې کې ټول شریکی استو په دغه ستونزه کې او دې کې باید دوی مرسته وکړي چې دغه خلا لمنځه لاړ شي او دا رافه شي کومک وکړي مرسته وکړي او دا امکان موجود دی چې دغه خلا موږ لمنځه یې شي.
رنجبر صاحب د روسي پښتنې په توګه په دغه راپور کې په زندانونو کې د بندیانو خراب وضعیت ته هم اشاره شوې ده او ویل شوې ده چې له بندیانو سره زور زیاتی شوې ده، دوی شکنجه شوې دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي که دغه مسله واقعا موجوده وي د افغانستان په زندانونو کې نسو کول پکار دي؟
نو دا خاصتا بل لوړ نه ده، دغه ادعا خو لومړی ځل لپاره نه کیږي. دا په کراسو په خوا هم هر کال دا ادعا کیږي او دا چیلنج کیږي او شکنجه په زندانونو کې اصلا د منلو وړ نه ده او دا خورا ډېر لوی تاوان رسي حیثیت او اعتبار د دولت ته، ولې دا باید جدي موږ خپل هغه مکلفتونه د بشر د حقوقو په اړوند مراعات کړو. دا هم باید څارنوالۍ وڅېړي او حتما باید دغه معلومه شي چې شکنجه موجوده او بدرفتاری موجوده په زندانونو کې یا شرایط د زندانیانو خرابي، په دې کې باید اقدامات وشي او هغه لاملین باید مجازات کړي.
د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبرو چې تاسو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي رپورټ په اړه مرکه اوریده چې پکې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه یو شمیر مسلو ته ګوته نیول شوې ده او د یو شمیر بشري سرغړاویو په اړه مسایل پکې مطرح شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
دا د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغانستان او چین ترمنځ د ریلګاډي سوداګریز لار پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبې په ورځ د لارې د پرانستې غونډه کې ویل چې د دغې لارې له پرانستو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې شي. په اړه یې له کابل څخه د فیروزي عزیزي رپورټ اورو.
د افغانستان چین ترمنځ د واخان کاریدور شرکت لوري د ریلګاډي سوداګریز لار پرانستل شو. د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنعت وزارت د دغې لارې پرانیسته د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو لامل بولي او وایي چې له دې وروسته به له دغې لارې نه یوازې دا چې افغانستان ته واردات کیږي، بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. د دغه وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبه په ورځ د دغې پرانیست غونډې پر مهال وویل:
خوشحال استم چې امروز د افغانستان چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلوله پرانیزو. هیله من یم چې د دغې لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو لاري به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچ او تازه میوې، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمېر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګریزي راکړې ورکړې ټینګار وکړ او وی ویل چې د تیرو 2 کلونو را په دې خوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعالې ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانیستي سره به چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان
د دغې لارې په پراختیا فعاله او ډېر مهم رول ولوباوه او د پام وړ ګټه یې ورسوله چې د اقتصادي ځان بسینې لپاره یوه ښه لاره ګرځېدلې ده. افغانستان د تیر کال له نومبر راهیسې له دغې لارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ ګرځېدلی دي.
د افغانستان چین ترمنځ دغه صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لاره هم پرانستل شوې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نه غواړي چې د دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري په همدې سره ورسېدو د مسګر څلور نیمو بجو ته ور بیا په مکه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لسمت ساروان نه یو.
د کورنیو چارو وزارت یو ویندوی نصرت رحیمی وایي چې په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو 15 تنه غیر مسؤول وسلوال نیولی دي او نوی امنیه قمندان قمندانۍ ته رسېدلی دی. له دې شاره راپورونه وایي چې لا هم د وسلوالو ترمنځ ډسې روانې دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشرود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدرو موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدرو موادو د فابریکې وسایل او یوه اندازه وسلې له منځه وړي دي. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بې ویزې تګ راتګ لپاره د پولې پر پرانیستلو خبرې کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د امریکا سنا جرګې چې جمهور غوښتونکي پکې برلاسي دي هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. او اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې 11 لږ و.
اوس هم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ سبا د ټیسټ لوبه پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولی او له تیرو څو ورځو را په دې خوا یې تمرینات پیل کړي دي. افغانستان او ایرلند دوه هغه لوبډلې دي چې په یو وخت کې د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د ټیسټ درجه خپله کړه. له هغې را وروسته افغانستان له هندوستان او ایرلند له پاکستان سره ټیسټ لوبې وکړې خو دواړه لوبډلې افغانستان او ایرلند یې په ګټلو ونه توانېدل. دا د ایرلند او افغانستان ترمنز لومړی ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه ده چې د یو شمیر افغان کرکټ پوهانو په وینا افغانستان ته ګټل خورا اړین دي. د آسیا د فوټبال د قهرمانۍ په مقدماتي سیالیو کې د دعوت شوی افغان د 23 کلنو نه د کم عمر لوبغاړو نومونه اعلان شول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د مارچ په 22مه د قطر په مرکز دوحه کې پیلېږي او د همدې میاشتې په 26مه پای ته رسیږي. دی وایي د افغانستان د 23 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډله به په دې سیالیو کې د مارچ په 22مه له قطر لوبډلې د مارچ په 24مه د عمان او د همدې میاشتې په 26مه نیټه د نیپال لوبډلو سره سیالي وکړي. او د پاکستان د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې د کوټې لوبډلې پېښور زلمو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلو به ته لاره پیدا کړه. د تیرې شپې په دغو لوبو کې پېښور زلمي د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د کوټې لوبډلې په ټاکل شویو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 100 یا منډې هدف وټاکو خو پېښور زلمي لوبډلې یاد هدف پوره نه شو کړای. د دې سیالیو په بل لوبه کې چې نن شپه به تر سره شي اسلام آباد او کراچي لوبډلې به یو بل ته مخامخ شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو لوړ فشار هغه سی ستونزې ده چې د ټول خلکو په تیر بیا د امیدوار مېرمنو لپاره ډېر خطرناک ثابت دی شي. نن په همدې کې خبرې کوله موږ سره مېلمنه د ملالۍ زیږنتون په روغتون کې نسایي ډاکټره حنیفه وفیده. ډاکټر صاحب پیل کې به په دې خبرې وکړو چې کله یوه مور امیدواره وي عمل ولري دغه وخت کې معمولا د دې فشار لوړیږي، په دې اکله که تاسو معلومات راکوئ چې دا ولې لوړیږي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
عملګي یو ځانګړې خبره ده. په امیدواری په وخت کې باید مور په اکره باید هم فامیل توجه وکړي او هم په خپل د صحت برخه باید ځانګړې توجه وکړي. جګ فشار یا لوړ فشار د عملګي په وخت کې په اصلي ډول هغه ته اکلامسیا او پری اکلامسیا وایو. د دواله سره نږدې ده خو لږ سره توپیر لري، په معنا کې دا لوړ فشار شل ویک وروسته پیدا کیږي.
شل هفته وروسته
دا پیدا کیږي او دا کیدای شي چې تو ولادت پورې دوام ولري او کیدای شي چې تر ورځې بعد د ولادت هم وي او کیدای شي چې آخر نفاس دوره چې تر څلوېښت ورځو یا شپږ هفتې ده تر هغه وخته پورې دوام وکړي. فشار جګیږي او په اطرار باندې پروتین پیدا کیږي، کله کله داسې پرسوب پیدا کوي.
تاسو ته نو ویل چې ولې په دغه دوره کې د میندو فشارونه پورته کیږي کله چې دوی عمل ولري؟
اصلي علت معلومه نه ده. بعضې عوامل شته ده، لکه په وړکتوب کې واده شوي سنې د اتلسو نه کتوي، هغه د جسمي فکری روحي او د بیولوژیکي د واجنه دا آماده نه ده عمل لپاره. او بل خبره دا ده چې په کورنۍ کې ځینې کسان ممانعت کوي چې دا مایندې ولې کلینیک ته ځي یا ولې ډاکټر ته ځي، هغه په کور کې ساتي. هغه ته وایي چې عملداري یو ساده خبره ده، مونږ هم تیره کړې ده. ځینې وخت داسې ویل کیږي او ځینې وخت داسې کیږي چې بعضي علتونه شته ده چې کلینیک په منطقه کې نه وي یا ډاکټر نه وي هلته یا کوم تحصیلات نه وي چې هغې هلته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
تشویشونه څومره د دې لامل کیدلی سي چې د عمل په دوره کې د میندو فشار لوړ سي؟
کیدای شي تشویشونه هم یو علت ده. امیدواری په وخت کې داسې د ذهني او روحي لحاظ آرام نه وي او مشکلات وي، داسې په کور جنجالونو په هغه کارونو کې چې تشویشونه پیدا کیږي، یا د افغانستان ده او سراسر په مشکلاتو ده. دا مشکلات ټول په خامخا تاثیرونه لري.
څنګه به په دې پوه شو چې یوه مور فشار لوړ سوی ده او دا حمله لري؟
اول د مور فشار جګیږي په اوله مرحله کې، شاید چې مور پکې خبره نه وي، اما فشار جګی ورو ورو کم حوصله کیږي، عصبي کیږي، مخرش کیږي، ورو ورو سردردی پیدا کیږي او دا سردردی کله کله ډیره شدیده وي او کله کله لږه وي او پرسوب پیدا کیږي. دا پرسوب د خاطر ده چې انکوتیک فشار کمیږي، ځینې وخت دلبدی او صفراغونه ورته پیدا کیږي. ځینې وخت داسې کیږي چې په نس باندې درد راځي، د نس پورتنۍ برخه کې، د منځ کې او راسته خوا کې دلته پیدا کیږي چې د هغه د جګر یا ځګر په هغه یو کپسول لري، هغه چې د فشار لاندې کیږي دلته درد پیدا کیږي.
څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا دغه لوړ فشار چې د عمل په دوره کې مور ته پیدا کیږي دا د مرګ لامل هم کیدلی سي؟
یو علت عمده د مرګ، درې علت عمده ده چې انتانات او خونریزي ده، او دا جګ فشار هم یو علت مهم د مرګ میده. خبرې دا ده چې دا وقایه کیږي، دا جلوګری کیږي.
څه رقم مثلا اوس که د هلال ورو تر اوسه تاسو ویلی سي دا جلوګری کیږي، څه رقم
مونږ باید انتینټل کیر وای چې ما مور د امیدواری مخ کې او د امیدواری په وخت کې، ولادت په وخت کې او وروسته د ولادت په وخت کې باید په هغه باندې توجه وشي او هغه ته پام وساتي چې کوم مشکل ورته پیدا نشي. یعنی باید کلینیک ته ورشي، هر چیرته کلینیکونه شته ده باید هغه کلینیکونه ته ورشي یا شخصي ډاکټرونه ته ورشي چې تر تداوی لاندې اوسي. علائم خطر باید په میډیا کې نشر شي چې علائم خطر څه ده. یو مور باید په علائم خطر باندې پوه شي، باید فامیل په علائم خطر باندې توجه وکړي. مور چې پوهیږي، مثلا مور وایي چې سر می درد کوي، سترګې می خیرګي
کوي استفراغ ماته پیدا کیږي. دا خبرونه چې کوي باید فامیلی توجه وکړي او هغه ته زر تر زره باید ډاکټر ته یوسي چې هغه مشکلات رفع شي. په خوراک توجه وکړي، باید هغه سي خوراک وکړي چې مغذی وي، پر انرژي وي، او د هغه شیانو چې فشار لوروي هغه باید غذانه حس شي، او استراحت په ورځ کې حتما یو دوه ساعت مور باید استراحت وي کې کله چې د یو کار نه تر یو ساعت دوه ساعت ثقیله کار کوي هغه بیا یو چیرته یو ریلاکس کې یا استراحت وي کې چې هغه تشویشونه یا هغه خستګي رفع شي.
داسې احسایه راته ویلی سي چې په کوم شمېر مانګ د عمل په دوران کې د لوړ فشار لواجی مری سویدی
لاستر 15% واقعات شته ده. په جهانی لحاظ لاستر 15% پوری شته ده.
په یوش مرسی مو کې چې کله د مور فشار لوړیږي او د کومې نښې نښانی تاسو ویلي دا نښې نښانی ښکار کیږي، نو ځینې خلک وایي چې دا پیریانو نیولې داسې مسایل خصوصا په کلیو کې داستا، په دې اړه تاسو څه وایي؟
دا په کلي کې هم نه ده، په کابل کې هم ده. زه په ملالای شفاخانه کې یم، په خپله په کابل کې ده. ځینې کسان چې داسې لکه داسې عمله اختلاج راځي، لاسونه کاږه واږه شي او ژبه یې یا مخ یې کاږه واږه شي او اختلاجونه یې راځي، دا جنرالایز ده، یعنی عمومي ټول بدن کې راځي. داسې فکر کې یا نفس ساباسي لوی لوی ساباسي هغه یو خرس کوي یا یو حرکت کوي، فامیل فکر کوي چې دا کوم جن یا پیریان ده، کوم شاید د دوی یوسي دا مدواته قصیده پخایي. او داسې مور و اتلس کلنه و په یو شخصي کلینیک ته تللی و، هغه ته سم کانسلنګ یا مشوره دی نه ده کړ چې هغه ته وایي چې دا څه ده یا څه نه ده. هغه ته ویلې ده چې مور دا د موږ د توان نه خلاصه ده، نور دا هغه مریض په اوږو نیولې او اوپیان شریف کې هلته یو زیارت یو کس قصیده ویله، په هغه باندې بیا هغه مریض هلته په وهلو تکولو باندې چې د دې پیریان ایسته کوم، او هغه وهلې ده وهلې ده، یو وخت چې بیخي خلاصه و مونږ شفاخانې ته راول، مریض بیخي خلاصه و،
ماشوم به مړ شوی نو
ماشوم یې په نس مړ شوی و، هماغه سې چې ماشوم یې پیدا شو مور ایست مړ شو ده، مور
دواړه مړ شول،
ماشوم یې خو په هغه وهلو تکولو مړ شوی و، او مور یې هم په دغه اختلاجونه چې راغلی و پله پسې دا که 15-16 اختلاج یا عمله پله پسې راشي مور وژني، په دماغ باندې اکسیجن نه رسیږي، هلته وینه په دماغ کې جمیږي، کله چې اکسیجن تمامه شو مور هم تمامیږي.
یعنی دا باید وایي اوریدونکو ته چې دغه وضعیت سره که چیرې میندې مخ کیږي نو دا پیریان نه دي، دا لوړ فشار ده، او دا باید سي مرکز ته بوتل سي.
زما نظر ټول مایندو ته ټول فامیلونه دادای کله چې یو مور امیدواره کیږي او هغه وایي چې سر می درد کوي، سترګې می خیره کیږي، په سترګو می جل جل کیږي، زله می بدیږي، خصوصا پس د 15 میاشتونه دا پیریان نه دی، دا جیک فشار دی، اطمینان ډاکټر ته یوسی.
که په اخر کې خپل پیغام اوریدونکو ته وایي چې کله یو مور عمل اخلي له دې سره سره رقم 4 چلند وسی، دې سره رقم خواړه برابر شي تر څو هیڅ د لوړ فشار سره مخ نسی.
ډیره مهمه خبره ده، د کور حمایت ډیره مهمه ده، که مور د کور چارو کې حمایت شي، د خوراک د واجه، د پوشاک د واجه، د روحي او فکری راحتیا د پاره، ثقیلو کارونو مخنیوي د خاطره، سالم او مفید غذا ورکولو د پاره، دا ډیره مهمه ده چې مور ته په دغه باندې تشویق کی. او مور کله چې امیدوار کیږي باید هر میاشت کې د ډاکټر تر تداوی لاندې باید وي، او که مشکلات وي هغه مشکلات که ډاکټر غوښتي چې زر تر زر راشي، باید هغه موده چې پوره کیږي باید خپل ډاکټر ته ورشي او خپل مشکلات تر کی.
ډیر زیاته مننه، ژوندې اوسې. قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر حنیفه وفي خبرې د امیدواری په وخت کې د میرمنو د لوړ فشار په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وېسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. ولی په زینو کورنۍ وو کې د کور د نالوست او اشخاص خبرو ته څوک ارزښ نه ورکوي؟
کور ته زوم زما خبر هیڅ نه وری وای ته بے سواد سلای.
آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې لوستي او پوه کسانه هم د کورنۍ د غړو لخوا پکې تحقیر کیږي؟
دونه دیوس د کتاب دی ویلی یو ستاسو د کړی دی ماته د اهمیت تم نه راکې نه ماته نه مینځه.
او څنګه کولای شو چې د کورنۍ د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ متقابل احترام ته زمينه برابر کړو؟
دغه د خپل د عزت نفس هم د خپل احترام هم د دی کنه غیخته دا چې موږ نور ته باید احترام وکړو. یوازنی لار هم دا ده چې خپل ځان څخه شروع کو.
خو ګورې دې کو نن د کور کلی په خبرونه کې په همدې موضوع تمکیږو چې ولی په زینو کورنیو کې د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ په زینو مواردو کې متقابل احترام نه ترسترګو کیږي. دې بې احترامۍ کوم مشکلات جوړ کړي دي او حل لارې څه دي؟ د دې موضوع د لارې سپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې لې وټولن پو سره مرکه لرو. زه سحر ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توفی جوړه کړې ده. را سره اوسئ.
درمن اوریدونکو احترام په کورنۍ کې د کورنۍ جوړښت یو اصل دی او همدا کورنۍ ده چې د کور د ټولو غړو امنیت پکې د هر اړخه تضمین وي. که چیرې په کور کې د انسان امنیت د احترام او عزت له اړخه تضمین نه وي نو هغه انسان په ټولنه کې د پوره ډاډ خاوند نه پاتې کیږي او خپل اعتماد او پر نفس باور له لاسه ورکوي. نو دا ضروری خبره ده چې په کور کې د کور د ټولو غړو ترمنځ د احترام فضا برابر وي، که هغوی زده کړې کړي وي او یا نالوستي وي. خو بیا هم په ځینو کورنیو کې دا تر سترګو کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ خصوصا د باسواده او بې سواده افرادو ترمنځ احترام ته سمه او لازمه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی نور آغا چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی په کور کې د بې احترامۍ کیسه داسې راته بیانوي.
او زه خپله بې سواد سړی یم وروره. زه خپل کور ته کې زوم زما یوانان ټول درس پوهنتون ټول زما خبر هیڅ نه اوري توی بے سواد سړی اندل ته پوه شو خپل زه مطبع کې دغه د شل کاله کار کوم زه جارو کشی کوم وای تو بے سواد یې سه هیڅ څوک مونږ باندې ارزش نه لري قدر نه لري مونږ باندې نه پیګو کې دا څه سوی ده دا څه رقمال ده یو خبره کوو خبره زمونږ خبر نه وانی زه اوس هغه خانی خبره تیس اوس بل حساب اخر خبره ورته کوي نه زه تو خبره تاسو بے سواد پوشی سواد نه لري والا خپکی ګو دغه خو خامخو خپکی ګو نه بے سواد سړی
زین وخت خو دا سه هم پک شی وی چې د نالوست اشخاص له خوا چې په کور یا هم په ټولنه کې لوستي اشخاص تحقیر او خبرې له سترګو غورځول کیږي او د حالت بیا په انسان او د هغه په شخصیت منفی اثر پرې باسي. همداشان د کندهار ولایت اوسیدونکي نورین سادات چې د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پوهنځي محصله ده له همداسې حالت سره مخ شوي او وای
کوم خپلوان مې چې د تحصیل نه دی کړی هغه کچې مجلس کې لار سوکشي نه چې کوم خبر ورته وکړي چې پوهیږي چې دا غلطه دوی کومه یو انتخاب یو شی پاوکو نو دوی مشتوای چې دا موږ ته نه ډیره تجربه لرو ته چې هغه مکتب یا پانتون ته تللی دونه دیوس دوه کتاب دی ویلی یوستي دا ز د کړی دی کې نو بیا ز په ما ډیره بعد هغه زکه یو ز د بیخی ناهیلی سم چې ماته د اهمیت تم نه راکې نه ماته نه می نظر ته بیخی څو دفعه ما دا تصمیم نیولې چې زباید کپه شپوم سم خبره ونه کوم په ما باندې خپل تجربه سی به سواد خلک خو بیخی مشتاسن اهمیت نه راکې هغه خو فکر کوي چې موږ درس ویلې دی نو موږ به اتمن بد اخلاق او سود باندې وتلی شریک ګرځیدلې موږ هغه هیڅ نه خوښسي. حتی کوم خواصګاران چې موږ ترازیم چې پوسی چې د باندې د تحصیل کړي د ځینی ځینی خو به خي وایي چې تاسو خو موږ نه خوښو چې هغه تحصیل کوي او بیا ورسره د وادنه موږ هغه تحصیل اجازه ورکو هغه بیا سترګي خلاصي.
د کورنۍ د غړو ترمنځ احترام او درناوی په کور کې د ننه د خوشحالۍ او صمیمیت فضا جوړوي او درنښت او احترام باید د کورنۍ د اړیکو پر بنسټ وي نه د لوستو او نالوستو په منظور. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مکمل په داسې یو کورنۍ کې اوسېږي ځینې د کور غړي باسواده او ځینې هم نالوستې دي. دا چې دوی کور کې د کور د غړو روابط څنګه پرمخ ځي لا نوموړي به واورو.
موږ په کور کې باسواده هم لرو بېسواده هم لرو. زما مور او زما مورور هغه بېسواده دي او موږ دواړو نور باسواده یو. متقابل احترام به د بېسوادي او باسوادي دواړه له منځه یوسي. نو متقابل احترام یو بل ته لرو که زه خبره وکړم زما ورور یې مني که زما پلار خبره وکړه موږ یې منو که متقابل احترام په کومه کورنۍ کې وي د هغه په هغه کورنۍ کې به باسواده او بېسواده خو فرق خو نه لري. یعنې د ټولو خبره به هر یو مشر او کشر مني. موږ پلار که بېسواده هم دی که موږ خبره په مینه ورته وکړو هغه یې مني. د کورنۍ په ځای زموږ ډېره ښه ده.
د کورنۍ د غړو ترمنځ احترام او درناوی انسان ته دا ورزده کوي چې په ټولنه کې څنګه د نورو احترام او درناوی وساتي. په دې اړه د افغان کمپلیکس د تعلیمي علومو د انسټیټیوټ رئیس هیلې غرشین وایي
متقابل احترام په کورنیو کې د یو ډېره مهمه موضوع ده ځکه احترام دی چې موږ د ژوند ډېره غټو کچه ته رسی او زموږ د ژوند د پرمختیا سبب کیږي. باید هغه خلک چې سواد لري او یا هغه څوک چې سواد نه لري یا زده کړې نه دي کړي دا موضوع باید په منځ کې نه وي چې دی د باسواده احترام وشي او د بېسواده ونشي یا د بېسواده وشي د باسواده ونشي. نو په همدې خاطر باندې دی باید یو بل ته متقابل احترام ولري ځکه د ژوند پای او د ژوند اساس په احترام باندې ولاړ. سل په سلو کې د یو بل خبرو ته باید ارزښت ورکړ شي ځکه د هیچا نظر خالي د ګټو یا خالي د فوایدو نه دی. د ټولو خبرو ته باید ارزښت ورکړو. داسې بېسواده خلک هم موږ لرو چې په کلو بانډو کې اوس جرګې کوي تا ډېرې غټې غټې فیصلې کوي. نو په همدې خاطر باندې موږ باید دې موضوع ته ډېره زیاته توجه.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را بوله.
ډاکټر محمود شیرزاد ولایت لغمان. بېسواد ته پکار ده چې هغه د باسواد خلکو احترام وکړي او باسواد ته پکار ده چې هغه د بېسواد خلکو احترام وکړي. باسواد دې کوشش وکړي چې دغه بېسواد خلک ځان سره په خپل لیول کې راولي.
محمد زمیر دی پروان ولایت کې دوست کابل وسیدین. باسواده سلای باید احترام وشي بېسواده هم باید هغومره احترام وشي. احترام خو بېخي خامخا ضروري خبره ده.
نوم میرویس ده د پروان ولایت وسیدین کې. باید باسواده بېسواده یو د بل احترام ډېر وکړي. خیر ده که هغه سواد لري وړوکی ده باید د غټ سي بېسواده ده باید د هغه ډېر احترام وکړي. خیر ده که مشر هم ده مثلا بېسواده ده که کشر سواددار هم ده خیر ده دا مشر دم د کله کله د کشر خبرو م
درمن اوریدونکو دا چې څنګه په کور کې د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ احترام تامین شي او کدا احترام په کورنۍ کې ونه ساتل شي کوم مشکلات به راولاړ کړي او همدارنګه کوم حل لارې ورته موجود دي. د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی له ټولنپو استاد امید افغان سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې په ځینې کورنیو کې د لوستو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود نه وي علت یې څه بولئ تاسې؟
تاسو که په کورنۍ کې وګورئ موږ دا ستونزې لرو دغه د دوه نسلو په مابینځ کې د ارزښتي د باورو او د فکر کوم توپیر چې منځ ته راځي د خود به خود دغه مشکل منځته کیږي. یعنې هغه زوړ نسل د موږ داسې فکر کوي چې بعضې ارزښتونه بعضې مثلا هنجارونه او بعضې نوښتونه مثلا چې د نوی نسل لري د دوی په آن باندې اغل زره مثلا سپیک یا مثلا شاید به محتوا خره شي او نوې نسل زمونږ د فکر کوي چې دا د زوړ نسل مثلا کوم مفکوري یا کوم باورونه شي دي دا دوی ته په درد نه لګيږي. نو دا کشمکش د دوه نسل ترمنځ باعث ديږي چې په بعض مسائل کې کدوې مثلا شخړې رامنځته یا متفاوت نظری دا منجر کیږي چې یو بل ته احترام ونه کړي.
استاد مثلا کپ کورنیو کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود نه وي دا په ټولنه ته کورنۍ ته او خپل اشخاص ته کوم مشکلات راولاړ کی؟
ډېر خدات ستونزې موږ کولای شو په دوه برخو باندې وښیو. یو هغه ټولنیز ستونزې دي چې مثلا که څوک احترام یو بل ته ونه کی خو هغه د اعتماد حس له منځه بیایي او هغه خپل ژوند پوز چې دوی غواړي مثلا د احترام په قابل کې رامنځته کی دا خپل ژوند له منځه ځي یا والا له منځه ځي. او بل موږ انسانان یو ټولنیز ژوند یو چې هیڅ امکان لري چې ټول ژوند موږ تاسو په خپل په تنهایی باندې مخته یو یو بل سره حتما موږ ته محتاج کیږو. که موږ احترام یو بل ته ونه کړو حتما یو ورځ که زه محتاج یو چاته شم هغه ته ما احترام نه کړي نو هغه ما سره همکاري نه کوي، هغه ما سره اصلا مرسته نه کوي. او بل نور ستونزې د فردي ستونزې دي چې انسان خپل ورو ورو وخت چې مثلا ټولنه ته احترام ونه کړي، مشرانو ته احترام ونه کړي، یا مثلا د خپل د نورو چاپیریال دوستانو ته احترام ونه کړي، نو دا خپل یو د فلسفي لحاظ هغه ته پوچیزم ورته وایي چې د خپل کوس ورو ورو په دې باور رسیږي چې مثلا د نور څوک چې ما په چاپیریال کې دي په درد نه لګيږي، ورو ورو د خپل حتی خپل ځان ته سره ورسېږي. یعنی داسې یو انسان کېږي چې هیڅ چیز ورته پر منفعت نه ښکاري.
کچېره وسات په کورنۍ کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود وي، کوم ښېګڼې لري؟
هغه کورنۍ یا هغه خلک پوه شو دي متقابل احترام یو بل ته لري، یووالی په هغه کې لیدل کېږي، د یو ښه ژوند درته لیدل کېږي. او له بلې خوا که احترام متقابل دي، د خلکو په مابینځ کې دوی بهترین انسجام پوس د خپل په کورنۍ کچه باندې او ورو ورو پوس دغه اخلاق په ټولنه ته هم راباسي چې ټولنه کې هم یو اعتماد مستراولي. دا اصلا اسم مطرح نه ده چې زه مثلا ډاکټر یا ماستر یا مثلا استاد یا معلم یا مشرم یا کشتی ما، دا په موږ تاسو باندې فرض ده چې موږ تاسو یو بل ته خی احترام وکړو. دغه احترام با است دی کې چې موږ تاسو د یو بل ته انساني اخلاقي ژوند کلتور برابر کو، چاپیریال برابر کو او ژوند کا خوند واخلو.
استاد اوسې که په هلاره وغږی کو چې کومه هلاره چارشته چې په کورنۍ کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام زمينه برابر شي.
هغه څو خلک فکر کوي چې ولازم مثلا با سواد ایم اعظم مشري ما زه مثلا پوڅ په دې شیانو باندې پیګم، نو خدای موږ تاسو ویل چې هیڅ یو بل باندې موږ تاسو برتریات نه لرو مګر په تقوا. نو او با سواد ورو رد تا د تقوا چی شي سو خو ته احترام باید وکې. او مشره مثلا د تا د مثلا تقوا چی شي سو خو ته د احترام وکړه، تر څو چې هغه کشر یا بی سواد لتاس کې ازده کی او هغه دوباره تا ته احترام وکي. موږ یو مثال لرو وای که غواړ پوڅ چې احترام وشي نو نور ته احترام باید کېږي. دغه د خپل د عزت نفس هم د خپل احترام هم دا پدې کې نه غښته ده چې موږ نور ته باید احترام وکړو. یوازې نه لارنده ده چې خپل ځان څخه شروع کو او ټول ته احترام وکړو تر څو چې احترام شو.
خو ګوریدونکو دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا خې چاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
غږېږم، رام رام غږېږم.